احمد شبرم د ازادي راډیو بصارانی خبري مجله کې مو هر کله کو مخکې تر دې چې د خبري مجله مطالب تاسو معرفي کړم خبرونه د طالبانو د اوبو انرژي وزارت سر لننه تر سیشن به د افغانستان په جنوب سیمو کې د سیلابونو د راوتلو او د سندونو د اوبو د زیاتېدو وړاندوینه کړې ده. دغه وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د هوا پیژندنې د ملي او نړیوالو بنسټونو د وړاندوینو په بنسټ به له یکشنبې تر سیشنبې په افغانستان کې په تېره بیا د کابل او هلمند په سیندیزو حوزو کې نسبتا درنې واورې او سخت بارانونه وشي. همدارنګه د سیندونو د اوبو د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو احتمال هم شوی دی. د اعلامیې له مخې دا اټکل د پنجشیر، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل، روزګان او کندهار ولایتونو کې تر نورو سیمو زیات متصور دی. په بیان کې د زیانګالو سیمو له خلکو غوښتل شوی چې رود ته له نږدې کېدو ډډه وکړي او له خطر سره مخامخ خلکو ته خبرداری ورکړي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت وایي چې په بیلابیلو برخو کې به د افغانانو ملاتړ ته ادامه ورکړي. دغه ماموریت پرون په یو بیان کې چې په اکسپانه کې کابل ته د خپلو یو شمېر استازو د سفر په تړاو خبر کړی دی د افغانانو د ملاتړ ژمنه هم کړې ده. په دې بیان کې راغلي دي چې اروپایي ټولنه او شریکان یې د پوهنې چې د ټولو لپاره وي، روغتیا، خصوصي سکتور او د اقتصادي پراختیا په برخو کې خپلې هڅې روانې وساتي. که څه هم د 2020 کال د اګست له 15 وروسته چې طالبانو کابل ونیو اکثر بهرنیو سازمانونو او بنسټونو افغانستان پرېښود، خو د اروپایي ټولنې ماموریت له هغو څو محدودو بنسټونو څخه یو دی چې فعالیتونه یې ونه درېدل. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې پولیسو په پریس کلب باندې په چاپی سره 15 تنه معترضین نیولی دي. دغو کسانو غوښتل د ښوونځیو د استادانو د وی ازموینې په اړه خپل شکایتونه له خبریالانو سره شریک کړي. دغو خلکو ټینګار درلود چې د معلمۍ په ازموینه کې کامیاب شاوخوا نه زره کسان باید سمدستي په دندو وګمارل شي. د راپورونو له مخې په 2020 کال کې د پوهنې ادارې د 9000 استادانو د خالی بستونو د ډکولو لپاره آزموینې او مرکې ورکړې وې. معترضین وایي چې په هغو آزموینو کې درغلي شوې وې او د ښوونکو خالی بستونو په لکونو روپیو بډو نااهله خلکو ته ورکړل شوې. د کوټې پریس کلب صدر عبدالخالق رند د معترضینو بند کېدل غندلي او ویلي دي چې د پولیسو دا ګام د بیان د ازادۍ پرزت اقدام دی. ټاکل شوی دی چې نن د لندن په سرمشتیزه کې د اروپایي ټولنې او اروپا پلسکونو مشان برخه واخلي. په دې غونډه کې د اوکراین په اړه خبرې کیږي او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هم ګډون پکې کوي. ولادیمیر زلنسکي په دې غونډه کې روسیه تر دې برخه اخلي چې له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین له ستر تمویلونکو متحدو ایالاتونو سره اړیکې خړپړ شوې دي. په سپینه ماڼۍ کې د جمعې په ورځ د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د اوکلند جمهور رئیس ولودمیر زلنسکي خبري اترې له اختلافاتو وروسته پای ته ورسېدې. زلنسکي خبري پرې شوې او بیا لندن ته ولاړ او تیر شپه د بریتانیا له صدر اعظم سره په لندن کې خبري وکړې. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیل هم درکو. دا ساجی رادو سارانی خبری مجله په منسنی صفه 1290 په ټول افغانستان کې اوري. اونې واوښته د تورخم لار لا هم بند ده.
ټول پردي مالونه لاندې کړي یو چالانو کې مانټي دي داب کې خرابې شوې. ډېر نقصانات او شومنګ لاو بڅو کوم بختنه کې الله دې د خیر په مخ اخلاص کینو.
په عمان کې پولیسکونو افغان جنو چې هلته درس وایي بي برخلیک شوي څرنګه وړاندې به په خبرونه کې تفصیل درکو. په کابل کې د پاکو اوبو ستونزه په نړیوالو موضوعاتو کې مو د بریتانیا د صدر اعظم او د اوکراین د ولسمشر د لیدنې کتنې له جزئیاتو خبرو.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د تورخم لټړلو شاوخوا یو نه ورسته. افغان طالبان په دې تورن کړل چې هڅه کوي د پاکستان په خاور کې امنیتي پوسټي جوړ کړي. خو په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وای چې تورخم د پاکستان له خوا په یو اړخیز ډول بند شوې ده. د تورخم پولي د بندې دوه لامل زرګونه خلک چې ناروغان هم پکې شامل دي د پولي دواړو لورو ته بند پاتې دي. سفی الله ستانکزای او نور جزئیات.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علی خان پر افغان طالبانو تور لګولې چې د پاکستان په خاوره کې د امنیتي پوسټو د جوړولو هڅه کوي. شفقت علی د تورخم له تړل کېدو څخه باندې یوونه ورسته ویل د طالبانو حکومت باید د ستونزه د همغږي د کمیټو په شمول د دوړخیزو میکانیزمو لاري حل کړي. خو د ځایي طالب چارواکو په وینا د تورخم پوله د پاکستان لخوا د فبروري په 18 په ورخیزه توګه د سرحدي پوسټو د جوړولو په اعتراض کې تړل شوی. د تورخم پوله تړل کېدو افغان او پاکستانی سوداګرو ته په میلیونو ډالر زیان اړولې. سلګونه لاري چې سوداګریستو کې لیک دی او زرګونه نور کسان چې ناروغان هم پکې شامل دي لیوی او نه رئیس د تورخم پولې دواړو غاړو ته ایثار پاتې دي. خلک له سختو سوندو سره مخ دي. اسلام خان چې د لوګر ولایت اوسیدونکو دی او د تورخم پولې سره په سمنټو بار لاري ولاړه د ازادي راډیو ته ویل
ولا مشکرا ډیر زیات وروله بس الله دې رحم وکړي په ټولو مسلمانانو بس الله دې انتفاق راوړي چې ډیر خلاص بخیر سره وي اوزه بخیر سره.
د علي په نوم یو بل ریور هم لستونزو شکایت کوي چې په سبزی او میوه ډک موټری سار ولاړ دي.
مې علي دې او ګډ باندې ولاړو دواړه طرفه لنجه شوې ده. ولا چې دومره تکلیفونه دي موږ لګاړو ټول خرچې مو خوړې په ولاړ باندې وټلو کې نه دا د اسونو سہولتونه شته دي او معاملې د حکومتونو دي. ولا چې بارانونه وشو ترپلونه کوم ګاډو څه شته کوم څه نشته دي. ټول پردي مالونه لاندې کړي یخچالونه کې مانټي دي داب کې خرابې شوې دي. نقصانات شو موږ لو بس څوک مختنن کې الله دې د خیر په مخ اخلاص کینو.
ډاکټر خام کې سوداګر و هم پر حکومت وغه کړي چې د دواړو هیوادونو ترمن سوداګري له سیاسي او امنیتي کړکیچونو او ستونزو جلا وساتي. د تورخم د سوداګرو د اتحادیه مشر وحید شنواری ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل د تورخم پولي تړل له عمله د دواړو هیوادونو ترمن سوداګري سخت زیانمنه شوې ده. په تورخم کې د پاکستان یو اداري چارواکي چې د نوم له څرګندولو ډډه وکړه ویل د پولي د بیا پرانستلو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د عمان په میډلست کالج کې په لاسکون افغان محصلین چې د امریکا د متحده ایالاتونو په مرسته د دبليو اس ای تحصیلي بورسونه ترلاسه کړي وو وایم لاټړې بن شبې اوس له دې واده د اسلوله خطر سره مخامخ دي. د محصلین اندیشنه لري چې افغانستان ته په بیرته ستنېدو سره به له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ شي. د دوی جنو لاسې د رډو سره څرګندونه کړې دي. جزئیات په دې راپور کې.
دا په من هیواد کې یو شمیر افغان محصلین دي چې په ډېره سختۍ د بورسیه تر لاسه کړي او عمان هیواد ته د زده کړو د دوام په موخه راغلي. خو نن شنبه د مارچ اوله د پوهنتون د محصلینو لخوا ورته خبر ورکړل شوی چې سر له سبا د مارچ دوهمه دوی نور خپل زده کړو ته دوام نشي ورکوي. له دوی څخه یوې چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خبر شي ازادي راډیو ته وویل
برما یک
دوی په لحظه کې زموږ د دریو کلونو ټول امیدونه لمانځي وړل او وی ویل ټول بجټ او سپورت مو چې مو کاوه نورې نه سکولای. یو سي ډي بند سوې اوس هیڅ نه پوهیږو چې څه وکړو. په بد حالت کې یو د تحصیلي بندیزونو سربېره له سخت امنیتي ستونزو سره هم مخ کیږو کومو بیرته افغانستان ته ولیکدوی
دوباره پس به افغانستان برگردیم.
عمان کې او بل افغان مسله چې دا هم د نوم له خود له ډډه کوي نن شنبه د مارچ په اوله یې لازدی رادیو سره په خبرو کې وویل چې د امنیتی ستونزو سربېره نشي کوي پرته له هیڅ لاستراوړنې بیرته افغانستان ته ستنه شي.
مو در اول در افغانستان حمایت نشولیم او بعد از
موږ اول په افغانستان کې ستکړی کولی بیا موږ په ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره د درې میاشتې کې چې ځانونه تر عمان راورسول خو تیر شپه خبر شو چې زموږ سکالرشپ د یو سي ډي لخوا بند شوی او موږ به بیرته افغانستان ته ولیکتوی. موږ په ډېرو هیلو دلته راغلي وو چې درس مو وایو داسې بلاستراوړنې بیرته افغانستان ته نسوت للی
امید او ارزو به اینجا اومده بودیم تا درس خود را ادامه بدیم.
یاد محصلین چشمیر یه دری اتیاتانو ترسی گیته دی مستره او پینزاویه دی لسانس محصلین دی او پا بیلا بیلو برخو لکسی وال انجینری کمپیوتر ساینس او اقتصاد برخو که پرزدک رو بخته وی وایی چه اوس به برخلی که حالت کی دی او لنریوال و سازمانونو دی ملاتر غوخت نکوی. په غو شواهد او اسنادو کې چې له عمانه د غوینجونو محصلینو له ازادي رادیو سره شریک کړي راغلي چې یاده اداره به افغانستان ته د غو محصلینو د لګلو ټول مصارف پر غاړه اخلي. د ښځو د حقونو فعالان وایي چې د دغو انجنونو د زده کړې بندېدل د دوی مسلکي راتلونکی په مستقیم ډول اغیزمنوي او نړیواله ټولنه باید د دوی له ملاتړ لاس په سر نشي. د دوی له ډلې طاهر کریمی ازادي راډیو ته وویل
واقعیت کې برشان سخت است.
په رښتیا هم ډیره سخت ده. موده یې نیولې چې دوی زحمت استلای ځانونه تر عمان رسولي لکورونه لري دي. په دوی به سخت تیر سي. ملګرو ملتونو ته د افغانستان وضعیت ښه معلوم دی او په دې برخه کې باید ملګري ملتونه او هغه هیوادونه چې مخکې له افغانستان سره همکاري درلوده همکاري وکړي او د افغانستان راتلونکی په پام کې ولري. په دې برخه کې باید ملګري ملتونه او خیریه بنسټونه افغانستان هیر نه کړي.
تر دې مخکې د افغانستان د امریکایي په هنتون ازینو محصلینو هم ازادي رادیو ته ویلي و چې درسونه یې زندول شوې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د 13 جنوري په شلمه د امریکا د وڅل وختم ولسمشر په توګه تر لوړې ورسته په وجرایوي فرمان کې د افغانستان په ګډون ټولو هیوادونو ته د امریکا بهرنۍ مرستې وزندولې چې د ډیرایو افغانانو ژوند یې اغیزمن کړ.
په عمان کې مو د دریاتیا افغان محصلانو جنو د ستونزو په اړه راپور اوریده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وی چې شزی او ماشومان په دغه هیواد کې د اوبو د ناورین تر ټولو زیات زیان ګالي دي. دغه سازمان تازه د خبره د یوناما د مشه روزا او تنبایو و په وینا په یو خبر پانه کې کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان میرمنې هم د چاکو بوته د نه لاسرسي له امله شکایت کوي او وایي چې د ناپاکو اوبو څښلو سره دوی او ماشومان ناروغان شوي دي. په دې اړه راپور لرو.
د کابل ښار د خلای زمان خان سیمې اوسیدونکو ګلدسته چې د خپل کورنۍ یوازینی سرپرست د وایي د څښاک پاک اوبو ته د نه لاسرسي له امله دا او ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته سوي دي. د هرات ولایت اوسیدونکو نظیفه هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د څښاک پاک اوبو چای وچسوي او اوس اړ دي چې د اړتیا وړ اوبه وپیري. څامولرله او په ټوله موبه راایستلې څاګانې وچې شوې بیا مونال راکش کړ. سولري اوبه لري اول په برق وې بیا چې برقونه بند شول سولري شوې. اوس له موږ سولرونو په میاشت کې 500 یا 1000 افغانۍ پیسې ورکو. نلونو کې هم ډېر وروسته اوبه راځي ډېر په تکلیف یو. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما ویلي په دغه هیواد کې د اوبو ناورین د پراختیا په حال کې دی. د یوناما په فیسبوک پاڼه په یو بیان کې د دې دفتر د مشر روزا او تنبای والي قول راغلی چې د اوبو ناورین جنسیتي نابرابري زیاتوي او ماشومان د روغتي اسانتیاو د کمښت او د ککړو اوبو د استعمال له امله ناروغي سره مخ کوي. په بیان کې راغلی چې د فبرورۍ له 23 تر 28 نیټې پورې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د افغانستان د اوبو د مخ په زیاتیدونکو ناورین په اړه د انزورونو او بحثونو 15 ورځنۍ نندارتون جوړ شوی و چې په دې هیواد کې د زیانګالو خلکو لپاره د نړیوالې ټولنې پر ملاتړ پکې ټینګار وسه. بیان زیاتوي چې په دې بحثونو کې هم د اقلیمي بدلونونو څوکلونو جګړو او زیر مدل منځوړلو د غراس د ځخ پاک اوبو ته د افغانستان د خلکو لاسرسي په اړه خبري اترې شوې دي. په همدې حال کې د اوبو د مدیریت برخې متخصص نجیب الله سدید ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د څښاک پاک اوبو د ستونزو حل باید د طالبانو د حکومت له لومړیتوبونو ووسی.
په افغانستان کې د اقلیم بدلون له کبله اوبو تر لاسرسي محدوده شوې ده او دا په فامیل په سطح کوچنیان او میرمنې ډېرې اغیزمنوي ځکه چې دوی د یو فامیل د اوبو مصرف کوونکي او تحیا کون کې دي. نو د دې لکابالا کوچنیان او مېرمنې ډېر اغیزمن کېږي متاسفانه. اوبو ته لاسرسی یو د انساني او اساسي حقوقو څخه شمیرل کېږي دولتونه مسئولیت لري چې خپل خلکو ته د څښاک اوبه برابر کړي.
طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت چارواکو هم د هوت میاسې پښپګم په کابل کې د اوبو نړیوال کانفرنس کې وویل چې اوس مهال د څو لسیزو جګړو په خارونو کې د نفوسو زیاتوالي، پر لپسې وچکالۍ او د اقلیم بدلون په ګډون د مختلفو عواملو له امله په هیواد کې شاوخوا 15% خلک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري او دوی د اوبو د کمښت د ستونزې د حل لپاره د حل لارو موندلو په لټه کې دي. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د اقلیمي بدلونونو له امله شدید زیانمن شوی او په دې برخه کې له ګڼو ګواښونو سره مخ دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته.
د بریتانیا صدر اعظم کایر سٹارمر ویلی هیواد د اوکراین دوامدار ملاتړ ترشمن دی. شاغل سٹارمر تیر ماشم د اوکراین له جمهور رئیس ولودمیر زلنسکی سره په لندن کې ولیدل. تمه ده چې نن په لندن کې د اوکراین په اړه د اروپایي هیوادونو سرمشیزه جوړ شي. زلنسکی یو ورځ وروسته له هغه بریتانیا ته ولاړ چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په سپینه ماڼۍ کې د لیدنې پر مهال لفظي شخړه وشوه. سفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی له نورو اروپایي مشرانو سره د یک شنبه ورځې تر سرمشریزه د مخه په لندن کې د بریتانیا له صدر اعظم کایر سٹارمر سره ولیدل. زیلنسکی له سٹارمر او د بریتانیا له ملاتړ مننه وکړه. د بریتانیا صدر اعظم کایر سٹارمر له اوکراین د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړ.
We stand with you with Ukraine for as long as it may.
موږ تاسو سره ولاړ یو د اوکراین سره تر څو چې اړتیا وي، او زه لمنیم تاسو بار د خلکو د ملاتړ غوونه اوریدلی وي چې د بریتانیا خلک سمره له تاسو او اوکراین ملاتړ کوي. له تاسو موږ په کلک اعظم ملاتړ کوو او دواړه غواړو چې یو دایمي سوله ترلاسه کړو، یو دایمي سوله چې د اوکراین د خپلواکۍ او امنیت پر بنسټ وي او د اوکراین لپاره وي.
Ukraine based on sovereignty and security for Ukraine.
د بریتانیا صدر اعظم یو ورځ وروسته له هغه د اوکراین له ولسمشر سره په لیدنه کې دا څرګندونې وکړې چې د جمعې پر ورځ په سپینه ماڼۍ کې د زیلنسکی او ولسمشر ډونالډ ټرمپ لیدنه پلان جوړ وکړه. امریکا چې له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین تر ټولو ستره تمویلونکې پاتې شوې، د همګړې اړیکې له اوکراین سره خړپړ شوې دي. په سپینه ماڼۍ کې د جمعې پر ورځ د متحده ایالاتونو او اوکراین د ولسمشرانو خبرې له اختلافات وروسته پای ته ورسېدې. زیلنسکی خبرې پرې خو دی او ټرمپ خپل رسنوي کې ولیکل چې د اوکراین ولسمشر امریکا ته به احترامي کړي او کله چې د سولې لپاره چمتو شو بیا دراشي. تر غونډې وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو څرګنده کړه چې د اوکراین مشر باید د سپینې ماڼۍ د غونډې د ګډوډولو په خاطر بخښنه وغواړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی بیا پر ایکس باندې لیکلي چې له امریکا او له خلکو مننه کوي او هغه ویلي اوکراین یوازې سوله غواړي او د همدې لپاره هڅې کوي. د امریکا او اوکراین د اوسنیو کړکیچونو اړیکو سربېره اروپایي مشرانو تر ډیره په بیلابیلو پیغامونو د اوکراین ملاتړ ښووله. تمه ده چې یک شنبه په لندن کې د اروپا په سرمشریزه کې د فرانسې، جرمني، دنمارک، ایټالیا، هالند، ناروې، پولند، هسپانیې، ترکیې، فنلند، سویډن، چک جمهوریت او رومانیا مشران او همدارنګه د ناتو عمومي منشي او د اروپایي کمیسون او اروپایي شورا مشران ګډون وکړي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
دا خبری مجله په منځني صفه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې واوري. د نړۍ د تر ټولو شتمن کس ایلن ماسک 14 ماشوم هم وسیشت. د ماسک ملګری شیون زیلس په خپل ایکس پانه کې دا خبر خپور کړی دی. هغه ویلي چې زوی ته سلډون لیکور ګوس نوم شي دی. ماسک او زیلس درې نور ماشومان هم لري. ماستر دی مخکې یو بل ملګری او دوی شزې درلودې. ماسک خپل په خونو شزو او ملګرو په رسمي توګه جلا شوی او یوازې خپل وسنی ملګری شیون زیلس سره چې د نورالیک په نوم د ټکنالوژیکی کمپنۍ مشره کتل کیږي. له څلور شزو د ایلان ماسک د ټولو ماشومانو شمیر 400 تر سیشي او په هر یو باندې داسې نمونه شي چې د خلکو پام ور اړولې دی. ایلان ماسک د ایکسپونم خپل یو زوی زینو رسمي ناستو ته هم لسان سره وړي چې تر ټولو ورستی یې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره لیدنه و. درې پنځوس کلن ایلان ماسک د نړۍ تر ټولو بډای کس دی او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کابینه کې د حکومت د اغېزناکې د ادارې مشر دی. د سپورت لډګر دا خبر لرو چې نن د کرکټ د چمپیونز ټرافي د لوبو په ترڅ کې نیوزیلند له هند سره په دوبۍ کې مسابقه لري. دا ډیره مهمه مسابقه ده. اهمیت په دې کې دی چې په دغه مسابقو کې تر اوسه پورې نیوزیلند هم دوه لوبې کړې دي، دواړه یې ګټلې دي، او هند هم دوه لوبې کړې دي، دواړه یې ګټلې دي، او په الف ګروپ کې دوی قرار لري. په دغه ګروپ کې بنگلاديش او پاکستان هغه دوه نور ټیمونه ول چې دواړه لدې ټورنمنټ اوټ شوی دي. په بی ګروپ کې پرون د انګلستان او د جنوبی افریقا لوبه وشوه چې دا لوبه جنوبی افریقا په ستر توپیر وګټله، او د نمرو د زیاتوالي له امله افغانستان هم لدې ګروپ او له ټورنمنټ بهر شو. نو له بی ګروپ جنوبی افریقا او استرالیا نیمه پایلو بیته وتلیدي.
لا خبرونو ور اخوا
د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای په افغانستان کې د ژوند لګښت لا هم ډیر لوړ دی، او ډیری اړین خوراکي مواد اوس هم د تیرو کلونو په پرتله لوړ شوی دی. دبليو اف پی په خپل تازه راپور کې ویلي چې د نرخونو د لوړېدو بنسټیز علتونه د افغانوی په وړاندې د ډالر لوړېدل، سوداګریزي ستونزې، او د کاري فرصتونو کمښت دی. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلک شکایت لري چې د کار نشټوالی او د خوراکي موادو او سون توکو لوړو بیو دوی له چدي ستونزو سره مخامخ کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وايي سره لدې چې د زینو توکو بیې یو څه ټیټې شوې، خو په ټوله کې په افغانستان کې د ژوند لګښت لا هم لوړ دی، او ډیری اړین توکي اوس هم له کوایډ نونس مخکې او د 2021 کال د سیاسي بدلون په پرتله په لوړه بیه دي. دبليو اف پی د جمعې په ورځ د فبروري 28 د راپور په خبرولو سره ویلي چې د لوړو بیو عمده لاملونه د اسعارو د بیو لوړوالی، سوداګریزي ستونزې، او د کاري فرصتونو کمښت دی. د راپور لمخې د تورخم لارې بندېدو د سوداګرو او مسافرو لپاره جدي ستونزې راولاړې کړې دي، او د درنې واورې له امله د سالنګ لوی لارې د فبروري په 25 او 26 نیټه د تګ راتګ پر مخ بند و. پراپور کې راغلی چې 19 کاري ساتونه کم شوی، او د تیر کال د فبروري د میاشتې د 4مې اونۍ په پرتله د روز مزدوري په امتیازاتو کې او څه زیاتوالی راغلی. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري اژانس د دوه ورځې مخکنی راپور پر بنسټ په کابل کې 50 کیلوي قزاقي اوړه، 1,300 افغاني، 14 لیتره غوړي، 1,200 افغاني، 25 کیلوئی وریجه، 2,500 افغانۍ، او خروار بلوط لرګي 2,000 افغانۍ پلورل کېده. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد د دبليو اف پی د راپور په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. په همدې حال کې کاریګر او عام خلک د خوراکي توکو د بیو لوړوالي شکایت کوي. د غور ولایت اوسیدونکو کریم وایي چې غور ولایت ته غزیدل لارې اکثر وختونه د واورې لامل باندې وي، چې دا د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو سبب کیږي.
مسیر غور کې است به سر
د غور لارې اکثر وخت واورې لامل تړل کیږي. خوراکي توکي چې له کابل او هرات څخه راځي ډېر لوړې بې غړې او نورو مایاتو کیفیت هم خرابېږي، او خلک له جدي ستونزو سره مخ دي. ان د ولسوالۍ ترمنس هم لارې تړل کیږي او څوک تګ راتګ نشي کولای.
مشکلات بسیار زیاته، نخره اینج بسیار بلنده.
د لغمان ولایت اوسیدونکو خواجه وایي چې د ورځې مزدوري نشي موندلای، او د کورنۍ د لګښتونو لپاره اندېښمندي.
نه نه پر فامیل لره ما اتیا کلن سره ما تیاری کوم، کله جاړي پیدا سي کله نشي، ولاته نه پکې دا هیل تایران پاتې ما مریضی خو سکه ده.
اقتصادي کارپوهان وایي چې د دې ستونزې حل لپاره باید مناسب حل لارې غوره شي. د دې ډلې نازک میریارمل ازادي رادیو ته وویل
خو دې ته د حل لارې په مرور دي زمان پیدا کیږي، چې مثلا بیرته هغه پروژې چې نیمه کاره پاتې دي یا خار پیلې دل دي، او دلته د خلکو استخدام ده، د زیات حکومتو را جذبول دي، زمينه دي ته مسايده کېدل چې د نړۍ ستر بنسټونه او نړیوال بانکونه بیرته افغانستان کې خپل فعالیت بیا لسره ورسي. نو دا شی استراتیجی کولای شي چې دغه مسلې ته تر یو حد پورې جواب وي.
تب داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا اعلان کړی چې په 2025 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 2.9 میلیون خلک، یعنی د دې هیواد نږدې نیمایي نفوس بشري مرستو ته اړتیا ولري.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
یو شمیر افغان شزی او نجونی وایی د طالبانو د حکومت لخوا د بیلابیلو بندیزونو له امله په افغانستان کې په ځینو برخو کې له روغتیایي خدماتو محروم شوي دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ډیری وخت چې نارینه ورسره نه وي یوازې تر ډاکټر او روغتونه نشته تلای. دا په داسې حال کې ده چې تازه بریتانوي ټلګراف رسمانی په یو راپور کې ویلي چې د طالبانو حکومت پر شزو د سختو پالیسیو او بندیزونو له امله افغان میرمنې له اړینو روغتیایي خدماتو راګرځولي. فیروزه عزیزی راپور لري.
یو شمیر افغان ښځې او نجونې وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا پرې د لګول شویو محدودیتونو له امله په افغانستان کې د ګڼو نورو بشري اړتیاو تر څنګ په ځینو برخو کې آن ځوانو ژغورونکو حیاتي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی سخت او ستونزو سره مخ کړي دي. دوی د شنبې په ورځ د مارچ په لومړۍ نیټه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د محرم د نه لرلو له امله د ناروغۍ پر مهال یې ژوند له ګواښ سره مخ کیږي، خو نسي کولای په اسانه ځانونه تر روغتون او ډاکټره پورې ورسوي. د کابل ښار یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم واخیستل سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې خزانه ډاکټر ته اواز لشي نه باندې وتای سي دا جمعواري والا تا دا یا امر بیل معروف سوتای تا پلاس ودای تا پلاس و په خزو باندې ډیر سختی ده په افغانستان کې. خپل ورځ مې ویندار مریض و او ورور مې په قرباخ کې و دا ملدار و وینا پیرامات شول ورور مې په قرباخ کې موږ زنګونه ورته وهل چې زر راشه چې خزه دې دغه څه مشکل لري خو خزم کول کې سره کړی و دې تم زنګونه وهل چې زر ورور سان را ورسو زر تو مې چې ورور دغه چې نراغه او بیا موږ سره کې نه سلو بیا لاړو را په بلخی تم بوتله د ویندار مې ډیر وضعیت خراب کله کله دا سن ډیر قوی کیږي چې نه پریتی محرمه.
د خوست ولایت بي اوسیدونکو چې دې هم د ورته ستونزې لامل نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
ما مور ناروغه و نو مونږه په کور کې نه مې ورور و نه مې پلار و نو ډېر ستونزې سره مخ ولاو ده. د لډار چې طالبان شاید مونږه په لار کې ودروي او لمونږ څخه پښتنې کوي نو دا مور مې هم داس په کور پاتې شواله او دا غي ناروغي او څه جدي هم او مجبره و چې درد وسغمی ځکه چې مونږه له کوره باندې نشو وتلی بل محرمه دوی نشي کولی چې د باندې وځي.
دا په داسې حال کې ده چې برېټانوي ورسپانه ټلګراف تازه په یو څېړنیز راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د سختو قوانینو، بندیزونو او محدودیتونو له امله ښځې او نجونې له حیاتي روغتیایي خدمتونو او آن له جراحیو محرومې شوي دي. د ورسپانې پرون جمعه د فبروري په 28 خپور کړي څېړنیز راپور کې ویلي په داسې حال کې چې په ټول افغانستان کې روغتونونه نارینه او د طبي خدمات وړاندې کوي، ښځې او نجونې د دې ورسپانې په ټکو د ځپونکو قوانینو له امله له طبي پاملرنې مناسب او په دودیز او غیر علمی درملونو تکیه کولو ته اړیستل سوي دي. د راپور کې د بیلګې په توګه ویل سوي چې د کابل په اتاتورک روغتون کې تیر کال لزرو جراحي عملیاتو 80% یوازې هلکانو ته سوي دي، خو د یاد روغتون مسولینو ویلي چې د دې دلیل دا دی چې د انجنونو پر نسبت هلکان د پیښو او ګواښونو سره زیات مواجه کیږي نو ځکه ډیری وخت دوی جراحیو ته اړتیا لري. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې بیلابیلو چارواکو په ځانګړي توګه د عامې روغتیا وزارت ټینګار کړی چې ټول افغانانو ته په مساوي توګه روغتیایي خدمتونه رسوي. خو د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او د ډیری ښځو د خبرو پر بنسټ دې بندیز هم د دوی په کلیو او ولسوالیو کې د ښځینه ډاکټرانو او قابلګانو شمیر کم کړی چې دوی روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي راګرځولي دي.
د انجنونو په شونځي کې د اول سنس نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمالیمه، معلمانې، خالات ټول شي سي
لیا ور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي. افغانستان کې ضرورت فورت د شذو حقونه تر فولاندې کې جهال چې زه د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای مونږ مشکل لري نارینه والی زمونږ څخه زماینه کې اما اصل چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث له اساسي راځي